ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس به هم د دې ساتلند خبرونه اسدالله لودین وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار کندهار ته ورسېد. د کندهار د والی ویان بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به نن 215 اتل قلو اردو په قمندانۍ کې د دې ولایت د بیلابیلو قشرونو له استازو سره وګوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیواد به یې هڅه وکړي چې په افغانستان کې شخړې داسې کمې شي چې اوربند ته لاره هواره شي. ښاغلی خان دا څرګندونې داسې مهال کړي چې د طالبانو د قطر دفتر یو پلاوی دا مهال له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي 13 تنه پناه غوښتونکي چې له جرمني استل شوي وو په یوه الوتکه کې نن سهار کابل ته ورسېدل. امریکایي جمهوری پال سناتور تید کروز ډاډ څرګند کړ چې د امریکا نوي بندیزونه به اروپا ته د روسیې د ګازو د لیږدولو د لانجمنې نل لیکې د بشپړولو مخه ونیسي، خو کرملین غواړي چې د بالتیک په سمندرګي کې دغه تر اوبو لاندې پروژه ژر بشپړه کړي. بلورته د امریکا حکومت تایید کړ چې په دې وروستیو کې پر یو شمېر شبکو سایبری حمله شوې ده. حکومت دا حمله لویا او دوامداره بللې. دوی ویلي چې دا حمله د روسیې لخوا پلان شوې، خو په واشنگټن کې د روسیې سفارت بیا دا تورونه رد کړي دي. او د چین فضایي بیړۍ د سپوږمکۍ له سطحې ځمکې ته ډبرې او خاورې راوړې دي.
مخیتر دی چې مخکخی خځې پروګرام واوري د خزو پرتیواتی او راپور لرو. په بصره کې وی ادارې د نابینا شزو لپاره د زده کړو زمينه برابره کړې ده. د عراق په جنوبی شهر بصره کې نابینا شزیو کوچنیان په یو مرکز کې د حرفوي زده کړو ترڅنګ لیک لوست هم زده کوي. ملالی بشیر د روټرز خبري اژانس په استناد راپور چمتو کړی.
دا د عراق په بصره شهر کې په هغه مرکز کې د نابینا شزو ژغونه دي چې شزو او کوچنیانو ته د لیک لوست تر څنګ د خپل ژوند پر مخ وړلو لپاره حرفوي زده کړې هم ورشي. دلته 13 نابینا شزې زده کړې کوي. نبعاله دغو شزو یوه ده. دا وایي
تاسو دلته ډیر نابینا خلک لیدلی شئ. زه یوازینی ښځه نه یم چې دلته زده کړې کوم. داسې موارد شته چې دلته یې د کمپیوټر او کالو ګنډلو په برخه کې د لوړې کچې زده کړه کړې. دلته شاعران هم راځي چې ښه لوستې دي. هدف مې دا دی چې دلته ډیر عالم کسان هم راځي. له همدې کبله موږ غواړو چې هڅې زیاتې کړو او له دوی څخه الهام واخلو.
د حبیب مطهر الاسد روزنتون په نوم یوې ادارې د نابینا کوچنیانو او ښځو لپاره دا پروګرام جوړ کړی دی. دا دریم ځل دی چې د دغې ادارې په بصره کې نابینا کسانو ته د زده کړو دا ډول زمینه برابره کړې ده. د عراق ترڅنګ دا ډول کورسونه له 2009 کال راهیسې په ایران او له 2004 کال راهیسې په کویت کې هم جوړ شوي دي. د حبیب مطهر الاسد روزنتون رئیس حسن حاجی په دې اړه داسې وایي:
موږ نابینایانو ته ورکړل شوی ټول پروګرام له ښوونکو او څارونکو سره یو ځای څارو. په دې کار سره موږ غواړو پوه شو چې دې پروګرام له دوی سره څومره مرسته کړې.
په دې اداره کې بینا او نابینا کسان د ښوونکو په توګه استخدامیږي او دوی کله ناکله خپل نابینا زده کوونکي حتی بازار ته هم بیایي چې هغوی د بصره ښار له بازارونو سره بلد سي.
مخکخي خزي
السلام علیکم. دا ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدي پروګرام لرو چې زما لالي بشیر یې پر مخ وړم. په دې خبرونه کې زموږ ملمنی فرهناز الکوزی چې شاعر، لیکوال او پیژندسلسوي ژورنالیست ده، همدارز فریده کوچی په لمر سره وی چې د افغانستان د پرلمان په خوانی سناتور ده، د سولې غشتونکو شذو پنوم یو غونډه جوړوي چې په اړه لدی سره خبرې کوو. لومړی په د فرهناز الکوزی سره د پروګرام په پیل کې خبرې پیل کړو. لتاسی اوریدونکو به هم پښتنی واخلو او فرهناز جانه به هم ستاسی پښتنو ته ځوابونه وایي. خبرونه ته شرغ لاس فرهناز جانی.
ملالی بشیر تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې یو ښه مزګرې تل کړی وتی.
مننه فرحناز جان چې زموږ سره خبرې کوي. زموږ اوریدونکو به هم له تاسو څخه خپلې پښتنې مطرح کړي. د مخکښ شدي پروګرام د افغان شذو پر لستراړونو متمرکز دی. اوس هم فرحناز الکوزی را سره پر لیکه ده. فرحناز جان تاسو لمړی مشتوا چې تاسو د خپل لمړی زده کړې څنګه سارته ورسولې؟ کله چې د کورنۍ ځینو غړیو لکه تاسو چې ویلې چې تاسو کاکا د ښوونځي ته له تاګه ستاسو مخنیوی کړی و، نو تاسو څنګه وتوانېدلاست چې خپل زده کړې وکړئ؟
ډېره زیاته مننه آغلی ملالۍ بشیر. زه به له دې ځایه شروع کړم چې زه کله په کلي کې اوسېدلم. هلته زه په شپږم ټولګي کې وم چې زه تره د ښوونځي نه مانا کړم. بیا جوخت ورسره کله چې زما پلارجان دنده واخیستله، نو ما ته به یې ویل چې ته اندېښنه مه کوه، ځکه زه به تل اندېښنه وم چې زه ولې د زده کړو بې برخې پاتې شم. هغه وخت هم ما ازادي راډیو اورېدله، بي بي سي مې اورېدله. زما ډېره زیاته مینه وه چې زه باید یو پیاوړې مېرمن وسمه راتلونکي کې، زه باید د نورو مېرمنو دپاره ډېر څه وکړم او ډېر کارونه وکړم. خو کله چې تره زما د ښوونځي ته د تګ مخه ونیوله، بیا زما پلارجان ته خدای پاک دنده پیدا کړه په پلازمېنه کابل کې په اردو کې. هغه دلې موږ کابل ته راوستلو. کله چې زه کابل ته راغلم، نو د پلار څخه مې غوښتنه وکړه چې پلارجان اوس خو موږ څه ناڅه یو امن سیمې ته راغلي یو، زه باید ښوونځي ته لاړه شم. زما پلارجان زما په بشپړه توګه ملتیا وکوله. ما ته به مې شه ویل چې خیر دی که ته ښوونځي ته لاړه هم نه شې، زه به په کور کې ستا وستا شم او تاته به درس درکوم. بیا نو هغه و چې ما نیم کتابونه د مکتب د پلارجان څخه مطالعه کړل. بیا چې کابل ته راغلم، ازموینه مې ورکړه. بیا پاتم سیم کې کېناستلم. زمینه د دې برابره شوه چې زه ټولې کورنۍ ته قناعت ورکړم او هغوی زما ملاتړ وکړي. بیا پلارجان مې ډېر روشن فکره سړی دی. هغه نیم درس ماته په کور کې راکړه. وروسته مې بیا ازموینه ورکړه. بیا د خطاطۍ کورس ته ورسره جوخت. مازدیګر به زه کورس ته تللم او سهار به بیا ښوونځي ته تللم. نو دغسې یو زمینه برابره شوه چې بیا ما بریالۍ شوم چې ښوونځی ووایم.
دا چې تاسو څه ډول یو ښوونکی سواست او نور نجونو ته مو د زده کړو زمینه برابره کړه، په دې اړه که زموږ اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي.
یو پروګرام ما ته ډېر ښه یاد شي او زه ډېره خوشحاله یم، ځکه زه هغه وخت د ښوونځي نه هم فارغه نه وم. ما په کور کې ما ډېرې زده کړې خپل پلارجان نه کړې دي. ما ته ډېر ښه یاد شي چې پلار مې د څلورم ټولګي د کتاب نه ما ته شروع کړې وه. هغه ناس مې اوس هم یاد دی. سورت محمد نور پیدا پیدا کړی د خدای نو دا دنیا. دا زما لومړی درس چې پر ما سره یو نیم کې غوسم را باندې شو چې ولې نه دې زده کیږي، ځکه ما داسې یو ځای نه شروع کړی و چې هغه سلام ټولګی و. پاتې د نو سیمپونه ما نه ولوستي. خو په کلي کې د یو پروګرام زما اوس ډېر په یاد نه دي چې هغه کوم د کومې موسسې لخوا نه و. خو یو پروګرام راغی چې په کلي کې چې هغه مېرمنې مثلا هغه د زده کړو نه بې برخې پاتې دي، د زده کړې زمینه ورته نه ده برابره، لا د ښوونځي نه پاتې دي، د ماسپښین په ټایم کې یو کورس ورته ویلی شو چې هغه کورس و هغه را جوړ شو. ما چې کله ازموینه ورکړله، نو زما خو خط زده و، املا مې زده وه، ټول شیان مې زده ول. او هغې کښې ډېر زه بریالۍ شولم، ځکه په هغه کلي کښې یوازینۍ نجلۍ زه وم چې ما د پلار نه زده کړې کړې وې. زما پلار باسواده و، هغه سایمنصاب و، د پوهنتون استاد و د کوي پوهنتون کښې. نو هغې نه ما زده کړې کړې وې، هغې کښې بریالۍ شولم. بیا د ښوونکي دنده ما ته راکړ شوه. بیا هلته په کلي کښې هم هغه ښځې چې د زده کړې بې برخې پاتې وې، خو یو څه نه څه ما قانع کړل. زه ورغلم د هغوی کورونو ته. هلته مې وویل چې زده کړه په نر او ښځه فرض ده او تاسو باید په خپلو نرو باندې زده کړې وکړي. هغه وخت نو دغه د نجونو د تعلیم یادونه چې کېدله یو بل عکس العمل وښودل کېده. تا داسې فکر کوه چې زه کله یو چا ته وایم چې ته خپل لور ښوونځي ته واستوه، یا چې زموږ په کور کښې کورس جوړ دی دلته را واستوه چې موږ ورته زده کړې ورکړو، نو هغوی به داسې فکر کوه چې دا یو جرم دی، دا یو ډېر غټ شرم دی چې یو جلۍ دې باسواده وي. زه خپله هم کله کله ما داسې فکر کوه چې ولې ما تره ښوونځي ته نه پرېږدي، دا شرم بولي. خو بیا هلته موږ هغه شپږ میاشتنۍ کورس و چې هغه موږ په لاره واچو. هغه د کلي مېرمنې تر دې را ورسېدلې چې حتی یو رقه ورکره رسېدې واده. ډېر کله به هلته د ټېلیفون دغه زمینه نه وه برابره. کله چې به د واده کارتونه را تلل یا د ختم کارتونه به را تلل، تا به یو چا پسې وړه ډېر لرې چې بل کلي کښې به یو څوک و چې ما ته دغه د کارت راغلی دی، دا خو را ته ولوله چې څه پکې لیکل شوي دي. دغه مېرمنې چې بیا موږ ورته دغه کورس پلاره واچه و شپک میشتی زکری وکرلی و ما تا دیر دیوی عرضه و چیز من هغه خود چی یه وقتی ما تخطره وره و چیزی نسم لسته یه وقتی اغیی تخپل خطره تخپل لسته دا ما تا دیر دیوی عرضه ده و حتی پسرگو که می وقتی رازی که هغه لحظه ما ولی دیده که هغه خود چی خط نسو لسته دیو رست خط لسته
اوس به هم ورسو ځینو اوریدونکو ته د دوی پوښتنې په واخلو او اوریدونکو تاسو کولای سئ زموږ د میلمنې فرهناز الکوزي څخه چې شاعره او د هیواد پیژندل سوې ژورنالیسته ده خپلې پوښتنې مطرح کړي. اوس هم ورځم یو اوریدونکي ته سلامونه مې ومني، خپل نوم یاد کړي او که پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
سلام محمد قاسم زما کې دلمن ولاکه زړه پړی چې ځان خو یو واکې نه یو بارې کول کې شزه ده چې دې مبارزه کړې ده او اوس مې داسې یو چا ته رسېدلی دی چې نور خلکو ته ګټه رسېږي، یعنې ډېرو خونې د ده څخه ګټه اخلي. ولې تاسې وګورئ چې په نورو پرتو ځینو کې هم لکه د فضاني خور په څېر داسې نجونې شته چې هغه زده کړې ته لېوالتیا دي، ولې د کورنۍ د مشکلاتو پر اساس دوی نشي کولی چې زده کړې وکړي. نو د کورنۍ څخه مې دا هیله ده چې خپل لورې دې مکتبو ته پرېږدي چې زده کړې وکړي او په راتلونکي کې خپله آینده سمه کړي. نو د پرځانې فور څنګه دا هیله ده چې لږ زده کړې ته کوم اساس کړی دی، یعنې په کوم بخش یې کړی دی، ماسټري او لیسانس یې اخیستې دی که نه دی اخیستې، ولې لږ یې
ځواک صاحب ته ځانګړي سلامونه. دا چې زه کله د ژورنالیزم ډګر ته راغلم هغه د خپلو وروڼو سپانسر شلم چې ماشاءالله ویاړ کوم چې زما وروڼه هر یو د کابل پوهنتون نه فارغ دي، یو ورورک مې طب وایي، دوهم ورور مې د ژورنالیزم نه فارغ دی، همداسې نور وروڼه مې ماشاءالله زده کړې کوي، خو د ویاړ ځای دی که زما زده کړې هم نیمګړې پاتې دي، خو زه دا ویاړ بولم چې زه د دې سبب شوې یم چې هغه زما وروڼه یو ځای ته رسېدلي دي. انکه به داسې وایي چې موږ داسې یو پیاوړی خور درلودله چې موږ یې تر دې ځای او رسولو جخت د دې لسمه فارغه ایم. اوس می د یم انسټیټیوټ او ال ای د ژورنالیزم د وکالت او وروسته اوس هم ادبیات مې په خپل ادبیات په هنځي کې ما د دوام کال محصل ایم.
اوس هم یو بل اوریدونکو زموږ سره پر لیکه دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
اوکې همکاري سره پرسونه جوړ ځانس. بله اوله پرسونه خو نه دا چې په افغانستان کې صنعت دا اوس موږ ورته ګورو ازادي د بیان صنعت خصوصا د ژورنالیزم طبقه په خطر کې لیدل دي. تاسو ګورئ ژورنالیست خپل د کور نشي وتلی، عقلا یو ډاکټر یو آزاد نشي ګرځېدلی په نامه د ژورنالیست. یعنې رسنۍ دي که موږ څه شي فکر وکړو، یو ژورنالیست وژل کېږي یا په ادبي وژنو کې څوک یې مسؤلیت نه اخلي. د دوی سیم پوښتنه دا ده چې په آینده کې تاسې ژورنالیزم ته یا د ژورنالیست او امنیت ته په کومه سترګه ګوري، څه احساس کوي؟
دا ورته لس میاشتې چې د یار له سوه نه نه یوم کال دی دغه تک موږ وګورو، تاسو وګورئ چې د ژورنالیستانو ژوند څومره نام نه دی. بیا دا ورسته میاشت که موږ وګورو چې د ازادي راډیو خبریال الماس دایي او سره مکه وګورو فردین سیاواش صاحب جوخت راسو، موږ ملاله میوند وګورو چې یو پیاوړی ژورنالیست وه، هغه د کورنۍ سرپرست وه، هغه مو د لاسه ورکړه، ورسره زموږ یو بل خصوصي ټلویزیون دی په کابل کې، د هغې دوه خبریالان په میلمستیا کې مسموم شول ووژل شول. خو موږ راځو دې ته دغه وژنې که موږ وګورو په دې وروستیو کې واقعا د اندېښنې وړ دی. دلته خبریالانو ژوند ګڼ شمېر، ما په ټولنیزو رسنیو کې پرون ځینې خبریالانو پوسټونه کړي ول چې زموږ ژوند د خطر سره مخ دی. نو افغانستان کې خو د ژورنالیست دغه ژوند چې دی ټوله ډېرو بدبختیو سره لاس او ګریوان دی، له ډېرو خبدیو سره لاس او ګریوان دی. یعنې ژورنالیست تر ټولو فقیره طبقه په افغانستان کې ده. دوی چې په رسنیو کې کار کوي هغه معاش ورته په وخت نه ورکول کېږي، یا څوک چې لیاقت لري لیاقت ته نه کتل کېږي، استعداد ته نه کتل کېږي. یو څوک راځي د دې حق خوري، یو څوک دې ګواښي، که دوی یو چا نه کلپ مه اخلي په هغه عادي کلپ باندې د خبرونو دپاره دې ځورول کېږي، وزارت ورته کلپ نه ورکوي. مثلا د وزارتونو ویاندیانو سره مرسته نه کوي، په ولایتونو کې د والیانو ویاندیانو سره مرسته نه کوي. یعنی د ژورنالیست دغه ژوند چې دی په افغانستان کې، افغانستان خپله د ژورنالیست دپاره د اوسېدو ځای اصلا دی نه. خو داسې موږ راپورته کېږو، د ټولنې غږ پورته کوو، د ټولنې دغه زموږ په ټولنه کې چې کومې بدبختۍ دغه جګړې چې موږ ته راپرېښي دي دا انعکاس کوو، خلکو ته رسوو. دا د خپلو هېوادوالو دپاره د یو ژورنالیست تر ټولو غټه قرباني ده چې دا یې ورکوي او راځي د دوی د غږ پورته کولو دپاره حتی خپل ژوند د لاسه ورکوي. یو ژورنالیست هېڅکله د خپلې کورنۍ دپاره خپل ژوند د لاسه نه ده ورکړی، خو کله چې حقیقت وایي، کله چې واقعیت وایي، دې واقعیتو ته څوک پرېږدي نه. نو د ژورنالیستانو ژوند واقعا په افغانستان کې د اندېښنې وړ دی او زه ورته ډېره زیاته په تشویش یم.
مهرباني وکړئ ازادي راډیو اورئ.
امیر د جلال آباد نن تاسو سره لاین کیما. زه ټول چې فکر کوم هیڅ یو پلار هیڅ یو تر هیڅ یو ماما بخپل لور یا خور د تعلیم نه مانی نه کی او متاسفانه چې په افغانستان کې شرایط ورته هغه څنګه مسایل یې هغه نه دي. دغه مسؤلیت د دولت ده. کنه هر څو غواړي چې د مالور ډاکټر شي انجینر شي
دې کې کورنۍ ملاتړ ډېر زیات مهم دی چې لومړی خو کورنۍ باید داسې اولاد وروزي چې کله هم موږ ماښام دسترخوان هوار کړو ټول راټول چې د وظیفونه راستانه شي. زما پلار همیشه موږ ته یو نصیحت کوي چې زه خپلې لور ته همداوایم چې ته به مثلا نه به د چا زوی ته ګورې نه به د چا لور ته ګورې نه به په کوڅه کې درېږي نه به غلط کار کوي خدای مکړه خپل کار ته به ځي او بېرته به راځي. همداسې چې ما ته همداسې زما ورور ته هم زما پلار وایي چې د چا لور سره کار نه لري د چا د لور شمیرې به نه غواړي. یعنی دا زما د پلار اغولیدې نصیحت وي چې موږ په هر ماښام کوي که هره کورنۍ دغسې خپل اولاد وکړي لور خو طبعا چې ډارېږي هغه د پلار د خبرې نه سرغړونه نه کوي. سرغړونه هلکان دي ځکه دوی هلکانور کړی دی چې تاسو هر کار وکړئ خو هغه موږ ته سم نه دی که تاسو خدای مکړه غلط کارونه مو کوي د چا لور ته په کوڅه کښې مو لرېږي د چا لور په سیند کښې دا به غلط کار نه وي. خو زما لور چې کوم هلک پسې لاړه دا به ډېر غلط کار وي. زما له نظره زه دا وایم که د چا لور هم د چا زوی پسې ځي دا هم غلط کار دی که د چا زوی ده د چا لور پسې ځي دا هم غلط کار دی ځکه حقوق مساوي دي او موږ چې نصیحت کوو یوازې لور ته دا ونه وایي چې ته زما سر را ټیټ نه کړې ته چې ښوونځي ته ځي ډېر پام به کوي. دغه کلمه ته موږ خپل زوی ته وښوو هېڅ ورور به یا هېڅ د افغانستان اوسېدونکی چې هلکان د هلکانو له برخې نه زه ووایم هغه به جلۍ ته په لاره ونه درېږي ځکه د پلار به ورته نصیحت کړی وي. خو پلارن بېرته برعکس انګېزه ورکوي. پلار لور ته نصیحت کوي لور ته د شرم خبره کوي زوی ته نه وایي چې ته دا غلط کار وکړې سبا ورځ زه هم ما ته شرم دی ځکه پلانکی به وایي چې د پلانکي زوی یو نجلۍ ته ولاړ دی احترام درناوی په خپل ځای ولې چې څوک ما ته وایي چې هغه الکوزي ته چې دی نطاقه کېږي ما دا ډېره اورېدلي دي. ما ورته وویل که زه ستاسو په خبرو پسې وګرځم دا خو زما ژوند د تباهۍ خواته ځي.
یو بل اورېدونکی را واخو چې د فرهناز جان څخه خپله پوښتنه مطرح کړي. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
جان د خوشاله د صبرایو پوښتنه لرم داسې خاص پوښتنه خو ما دغه خبره ده چې په حجاب اسلام کښې چې کوم تعلیم دي ښځې دي پوره هغه به وکړي او درس ووایي ولې نه په حجاب اسلام کښې دې تعلیم وکړي.
ډېره زیاته مننه ورور جان ته سلامونه. زه راځم د دې پوښتنه به زه داسې ځواب کړم چې شکر الحمدلله موږ ټول مسلمانان ځمکه دغه حکومت چې دی بیا افغانستان اسلامي جمهوریت پرې لیکل شوی دی تاسو وګورئ چې ځمکه ټوله هغه اصول چې دي هغه موږ د اسلام په چوکاټ کښې همېشه غوښتې دي که ځمکه خویندې ځن نارې وایي هغه ټول اسلامي حقونه غواړي. زه دې ورور ته یو کلمه دا وایم چې زه راځم دې ته هغه حقونه چې اسلام ښځو ته ورکړي دي تر اوسه هغه په دغه ځمکه په هېواد کښې تر اوسه مېرمنو ته نه دي ورکړ شوي. تاسو لاړ شئ اسلام سم مطالعه کوي خپل دین مطالعه کوي قرآن تلاوت کوي هغه د ترجمې سره ولولئ هغه حقونه چې اسلام مېرمنو ته ورکړي دي تر اوسه هېڅ دین نه دي ورکړي که موږه دا ډیموکراسي ده که دا نور دي که هر څه دي موږ د نړۍ ټولو هېوادونو ته لاړ شو وګرځو هغلته د مېرمنو موږ حقه حقوق وګورو بیا راشو افغانستان ته دغه زموږ خویندې چې اوس را ځي دا ماشاءالله ټولې په حجاب کښې را ځي داسې نه ده چې چا د سره څادر غورځولی دی یا خدای مکړه څوک بې حجابه راوتلي دي یا پوهنتون د زده کړې ځای دی د تدریس ځای دی. پوهنتون په دې معنی نه دی چې تاسو د پوهنتون کلمه واورئ چې یو نجلۍ پوهنتون ته ځي هغلته خل د تدریس دپاره ځي هغلته خل د پاشاو فتنې یا د نورو کړنو دپاره نه ورځي. مونږ وګورو تر ننه پورې چې ما کومې نجونې لیدلي دي که هغه په کلیو کښې ښوونځیو ته ځي که هغه په ښارونو کښې ښوونځیو ته ځي ماشاءالله تورې جامې اخوستې دي ښه ښایسته څادرې په سر دی او که پوهنتون ته زموږ محصلین ځي هماغه د اسلام په چوکاټ کښې هر وخت تللي دي دوی خپل حجاب کړی حتی ډېری خویندې زموږ حجاب اغوندي او راسمه که څوک خپل حیا او عزت وساتي که څوک خپل اسلام وساتي که څوک خپل دین وساتي هغه په حجاب کښې نه ساتل کېږي ځکه زه چې د خپل دین سره د زړه نه مینه ونه کړم زه خپل دین د زړه نه قبول نه کړم زه خپل کتاب د زړه نه ونه منم زه انسان دا اوس چې دا وژنې چې کېږي دا زموږ په کوم کتاب کښې دي دا په اسلام کښې شته چې ته ملاله میوند ووژنه ملاله میوند چې د ولس غږ یې پورته کړی و ملاله میوند چې د پوهنتون محصله وه هغه یې ښه بېلګه ده
ملاله میوان چې لمور پاتې لس خویندې راټې کړي دي او هغې ته یې نفقه هم راوړله. موږ ته ملاله میوان یوه ژورنالیست ته یاده کړو، هغه ښه بېلګه ده د ژورنالیستانو چې موږ ولیدل چې هغه په حجاب کې کېناستله. د هغې هر یوه خپرونه تاسو وګورئ چې دا ویښتان یو دانه نه ښکاري. یعنی دلته هر څه د اسلام په چوکاټ کې برابر روان دي، او هغه څوک چې نیوتې لري، هغه څوک چې د دې ورور چې دا منفي نظر دی، دا به د دې خپل نظر دي، ځکه موږ د هر چا نظر ته درناوی لرو، احترام لرو، قدرې کوو، او په ښو خبرو باید هغې ته قناعت ورکړو. زه دې ورور ته دا وایم، زموږ ټولې خویندې چې راپورته شوي دي، دوی وایي چې دوی خدای موږ ته داسې نه وایي چې موږ ته داسې حقونه راکړي چې موږ د خپل وطن وران کړو. دوی وایي چې هغه حقونه موږ ته راکړي چې اسلام موږ ته راکړي دي، ځکه دوی پوهېږي چې کوم حقوق چې دوی ته اسلام ورکړي دي هغه تر اوسه دوی ته نه دي ورکړی شوي. که تاسو خپل دین سم مطالعه کړئ، بیا به د میرمنو په حقونو باندې خبر شئ چې اسلام میرمنو ته څومره حقونه ورکړي.
ډیره زیاته مننه فرهناز الکوزی چې تاسو موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د مخکښ شذې پروګرام دی او تاسو څخه ډیره زیاته مننه کوو چې تاسو ډیره ګټوري خبري وکړي. اوس هم ورځو خپل دوهمی میلمنی ته چې فریدا کوچی ده. میرمن کوچی د افغانستان د پرلمان په خوانی سناتور ده، او دا د سولې غشتونکو شذو په نوم یو غونډه جوړوي چې پر همدې موضوع بل دې سره خبري کوو. میرمن کوچی په خبرونه ته شرغلاست.
خدای دې شذر ولې ستړي مسې نو زم ډیر خوشاله سم چې ستاسو راغ به واره دی، او زم دې ازادي راځو ته و راو بللم. د افغان میرمنو سوله غوستون کې ټولنه می جوړه کړې ده، او دا د طالبانو څخه هم تقاضا کوم، د چارواکو څخه هم تقاضا کوم چې ویني افغانان شګي کچې دې نوې ورځ ولاره ولاره و خطر ته هیڅ را نه وړه. دا افغان شذې چې بلاړې چې یو ټولنه مې جوړه کړې ده، د افغان میرمنو د ښځو د سوله غوښتونکو ټولنه، او چې بلاړه سو مړ قطر ته ځو د خیره، او د لنډ یا دا پنجشنبې یا بله پنجشنبې یو مطبوعاتي کنفرانس هم جوړوم. زموږ د هلکان زموږ نجونې چې مکتب ته ځي، د مور پلار سترګې په دروازه کې دي چې کله به راشي کله به راشي. پرون یې پر روزګان کې بمبار کړی دی، پرون د کابل ورځ د یوه کوره اته نفره لس نفره مړه دي، عام خلک ډېر مړه دي.
بله، تاسو وویل چې تاسو د سوله غوښتونکو میرمنو ټولنه رامنځته کړې ده، که تاسو په دې اړه موږ ته لطفا ووایاست چې په دغه ټولنه کې څومره ښځې غړیتوب لري، د دوی هدف څه دی، دوی څه غواړي، کومه برنامه پر مخ وړي؟
15,000 دا اوس وی جوړه، دا اوس وی جوړه کړي، زه غواړم چې په ولایتو کې هم جوړه.
شش 15,000 کسان دي، او زموږ یو اوریدونکو مخکې تاسو څخه یو پښتنه زموږ سره ثبت کړه، هغه ویل دي چې تاسو څومره ډاډمن یاست چې دا هڅه به نتیجه ورکړي، او شته د سولې په پروسه کې څومره مهم رول لوبولای شي.
په خوا چې به پر پولي او پر پټیو یو نفر قتل به یو نفر ورسی دی، نارینه او به ولاړه، نارینه او به خلاص نه کړه، بیا دې شذې ورولېږلې، شذو به پلو ورته واچوئ چې د دا پلاور مې در وړی، دا پلو زما نه دی، د بیبیانو دی. حضرت خدیجه چې وه ښځه وه، سوداګري یې کول. طالبان انشاءالله تعالی زموږ مخ به پر مځکه نه کړي، موږ به خپل پلو ورته نیولی. د ملل متحد د ټولو ته خپل پلو نیسو، موږ آی دي ته قطاره پورې ځو. دغه ګوره، دا ښځې چې نه وای، دا نارینه د کوم ځای پیدا کېدل؟ دا طالبان به هم د ښځو به نه وي، داسې زړه خو بې د غوښو یي، د ډبرې خو به نه وي، اخره بې ومني.
اورېدونکی به راواخلو، هغه به ستاسو څخه خپله پوښتنه وکړي. مهرباني وکړئ آزادي راډیو اورې، فریده کوچی زموږ سره پر لیکه د ستاسو پوښتنو ته به ځواب ووایي.
مننه. زه کلیواله شنادای شلمنده در سره وسل سوی اواری سونه ښه کلیواله انده سره دا موږ ته د سولې وړاندې کوي. نو ان شاء الله زه شلمنده ما چې دا څه خوند راپورته سي لکه کوچی خور.
بل اوریدونکو برا واخلو، مهرباني وکړئ آزادي رادیو اوري.
نو مې رزي خان ورداګ دی پښتنه خو اول دا غره چې بل کوچی خور باندې او پاري نه وای، خو چې چې دې دا خبره وکړه چې دا د افغانستان جنگ د پاکستان او د امریکا تر پیدا معلومه خبره ده. خیره خو
څوک د سولې پاکستان کې نه دي، څوک په دغه جنگ باندې خوشحاله دي، په دغه جګړې باندې خوشحاله دي، نه غواړي چې سوله او ثبات راشي. څوک مري، اردو مري، پولیس مري، او داسې چې سربازان دي مري، دا څوک دي؟ زموږ اولادونه دي. د لس زره روپو دپاره خپل د اولادو د نفقې نفقې د برابر چې نفقه برابر وي، د دغه دپاره دوی سر ورکوي، سنګر نه ورکوي. زه ولاړم یم ته دسې ګوډیان او په سترګو ړانده شالیان زما سره ولاړه چې سترګې را ایستلي وه طالبانو. طالبانو ته پلو نیسم، وزر کوم، بس ته تو خدای دا دونی کال د مذاکرې میز ته نه راتلی، اوس چې رالی موږ سره په رښتینې باندې سوله وکوي. ډېر کسان مو مړه شوه، ډېر مرګونه مو وکړه. زموږ زه ناجوړ یم دا چې وایي په تلویزیون کې وګورم نن دا مړ دی، سرانوال مړ دی، خبر نګاره ملالۍ میوندۍ مړه ده. نو تو خدای زموږ نه خبر نګاران را پاته شوه، نه دغه عام مرګ روان دی، د بمباری روان دی. طالبان د دوو پښو خلک دي، پر موټر سکیل پښه راواړی ځي، دا حکومت پرې اولاد دي، هلته بمبار وشي عام خلک وژني. دا خو زموږ پر خوا نه جوړېږي. خدای راستې ژاړمه، پلو ورته نیسم، په یوه دیګته زه سل ورځې ورته درېږم طالبانو ته. والله که راسم پلو ورته نیسم چې ته څو زما پلاوته شی واده چې پخوا خلک تر قتل و قتال تېرېدل، تاسې ولې نه تېرېږئ؟ څه زړونه د غوښې دي، د ډبرو نه دي. که چېرې تاسې جنګ نه کراروئ، موږ به د افغانستان هغه زبلي هغه خلک چې بېخي اولادونه یې په قرباني شوه، موږ به ولاړ شو اسلامي ملک ته به ولاړ شو. چې نو بس دی، تر قیامته خو جګړه موږ نه قبلوو. وطن به پرېږدو و دوی ته په اردو د امریکا جوړوي، که په پاکستان اردو جوړوي. او د دوی زړه دی چې افغانستان ونیسي، د پاکستان یو صوبه وګرځي. بیا مرګ قبلوم، زه سوله غواړم.
ښه، ډېره زیاته مننه. تاسې زموږ د مخکښې ښځې پروګرام ته راغلاست. اورېدونکو، تاسې د فریدې کوچي څرګندونې واورېدې چې د سولې په برخه کې د دوی د خپلو هڅو او فعالیتونو په اړه تاسو سره شریکې کړې. د دې پروګرام وخت پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدای سپارم.
تور پتا جنت دے ماد پار پریختے زما تور پتا جنت دے ماد پار پریختے جون لتا نئی عبادت دے تد جون دغرچی نئے تد جون دغرچی نئے دے تغمونه ما تیادی ستا فکرونه ما تیادی تولش فما تا دعا کری ستا نفلونه ما تیادی زدی گل کمزان دی خوری دست پر نید باد وگمه